تأثیرات عجیب زنجیروار دومینیوار از تغییرات اقلیمی و خشکسالی از کشوری مثل ایران یا افغانستان میره به اروپا میرسه. این نمونه ای از این اتفاقاتیه که میبینین، مثلا از یک قریحه شروع میشه به قول شما و تأثیرش رو در یک کشور اروپایی میبینین.
جالب استین. و چون فرصت ما اندک است جناب سدید، گام بعدی چیست؟ چی خواهد شد در آینده دور و نزدیک؟
ببینید، چند روزی که من جلسات کاپ 28 تعقیب میکنم، زیاد امیدواری ها نیست که ما به این خوشبین باشیم که کشورها واقعا یک اقدام دراماتیک انجام میتن و مصرف گازهای گلخانه‌ایش را کاهش میتن. چیزی که گفتم میشه که اگر بخواهند امون 1.5 درجه را نگه دارن، باید 60% گازهای گلخانه‌ایش را تا سال 2035 حتی باید کاهش بتن. و این برای وضع کشورها اصلا فعلا قابل قبول نیست. شما عربستان سعودی را دیروز ما بیانیش شنیدم که گفتن ما اصلا امکان نداره که ما بتانیم مثلا صادرات نفت خدا یا اصلا تولید نفت در کشور خود پایین بیاریم. اونا میگن خب تکنولوژی را بهتر بسازین که نفت بتانه به صورت مؤثرش استفاده شه. بنابراین هر کشور در حقیقت یک نوع عذر پیش میکنه از اینکه ما نمیتونیم به این تعهدات پابند باشیم، یا حداقل تعهدات بیشتر کنیم. به تعهدات که قبلا کردیم پابند هستیم، اما تعهدات بیشتر کردن نمیتونیم. به این دلیل است که تا یک کاهش فاحش در تولید گازهای گلخانه‌ای در دنیا وجود نبیاید، متاسفانه زمین گرمتر شده میره و این چیزی که ما 1.5-2 درجه میگیم یه اوسط جهانی است. در حالی که افغانستان اگر ما مثال بتیم حداقل بیشتر از 2.5 درجه گرمتر شده و صورت اوسط در سال، و تابستان ها تا 6 درجه بلندتر از اوسط تابستان برای افغانستان است. بنابراین این تاثیرات مخرب بر زراعت داره. افزایش درجه حرارت 1 درجه، افزایش درجه حرارت به این معنی است که بخارات آب در هوا 7% بخارات اضافی آب در هوا باقی میمانه و این باعث میشه که سیلاب های بسیار مدهش و بارندگی های بسیار شدید در یک نقطه زمین رخ بده، در حالی که قسمت های دیگر زمین از خشکسالی های دوامدار و شدید رنج خواهد بود. بنان متاسفانه این کوپ هنوز به یک هفتهش باقی مانده، هنوز زیاد امیدواری ها نیست. اما چیزی که امیدواری است این است که انرژی های تجدیدپذیر هم ارزان شده میرن، وفرت پیدا میشن و هم قابل خرید برای جوامع مثل افغانستان شده میرن. سولار پنل ها یا همون پنل های آفتابی در حقیقت آل فعلا به مراتب ارزان تر است. بنان جهان چانس های زیاد داره، امیدوار هستم که سیاست مدارا در این خصوص به همون تعهدات رسیده باشن یا به همون عقیده رسیده باشن که کاهش گازهای گلخانه‌ای بسیار مهم است و تغییرات اقلیم واقعا کشنده است.
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس امور آب و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد، خیلی ممنون از حضور شما و تشکر از شما که تا این دم مثلث را دیدید.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څارونکو د سید شنواری سلامونه ومنئ. دا ځل ومه ورځ کې خبرېږي چې چین تر الوتکو هم چټک ټرینونه نه راباسي. پاکستان ته د وسلوالو ډلو د لا بلا کېدو په اړه د جنرال سمی سادات څرګندونې، یو کال کې د 600 بلوڅانو د تریتم کېدو او د 600 نورو د وژل کېدو، د کډوالو اړوند د پاکستان پر پالیسیو د ملال یوسفزی نیوکې او نور ډېر څه به راسره وګورئ. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د سیاسي تودو موضوعاتو سره ټکی. د جمهوریت او امارت په څلورو چارواکو امریکایي بندیزونه. امریکا په یو جالب اقدام کې د ولسی جرګې په پخوانی رئیس او د هغه په زوی د دوی په قراردادونو کې د فساد او دوو طالب چارواکو باندې د انجونو د دښمنۍ په تور بندیزونه لګولي.
په دومره لوی کچغلاوي نړیوالو په خپلو سترګو لیدلې دي او په دې تړاو اندېښنه کوي. زما په نظر هر مفسد د بشري حقوقو ناقص.
پاکستان نه د 500,000 افغان کډوالو جبري اخراج. طالبان وای 200,000 نمریز مکه ورکو. ملګری ملتونه وای 90% کډوال ک سرپنا پیدا نکړي. خو نړۍ جمع به چلا چلی اوسی
جبران را استلی په وای زور کده دانه ورا سره کړي ما بچانو رسک نه پاته کی د ګور اوس ما شاید الته اوس پنځګور کې پاته د څون د کوټه څه څون اخواته دی خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاته دی خو دغه جبر ظلم څه توای
د دوهې فورم کې افغان جنو ته حق غوښتنه د امریکا استاذ ویلی طالبان د نجونو په تعلیم رسمیت نشي اخیسته. افغان خزو بیا امریکا ملامت کړی چې دا وضعیت پرې راوسته ده.
په داسې وضعیت کې د افغانستان لپاره چې د هر کانفرنس د افغانستان لپاره په کتابونه هر اغاټ استاین ورکړو، مهمه ده هم دا چې دا د چا لپاره پورته کېږي. آیا دا هغه داسې کس لپاره پورته کېږي چې هغوی په واقعي معنا د افغان خزو په ځانګړي ډول کې نور ټولې موضوعګانې د یو خواته کړو؟ آیا داسې کسان دي چې هغوی په واقعي معنا د افغان نجونو لاغمه مړې دي؟
او تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان اړوند د بایډن خاموشی ماتونه وای افغانستان له شاوخوا څارو انګیرنې دي چې سیمه کې د افغانستان اړوند بیا څه روان دي. طالبانو کم تر کمه په دې اړه د ګلبدین حکمتیار انګیرنې رد کړي
او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې موجود ورکړی.
دوهی د توافقاتو په اساس باید دوی یو اساسي شرط د مشمولو پت جوړېدو او یو تعداد نور مسایل لکه د ښځو حقوق، د ښځو مکتبونه، تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند، دا ټول هغه مسایل دي چې بینالمللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي.
بیا هم خراب لاست. د امریکا د مالی وزارت لخوا د تیر ونې په سره منسکي د طالبانو د حکومت او د تیر جمهوریت په څلور مهمو کسانو بندیزونه لګول شوی. د امریکا مالی وزارت وایي د پخوانی ولسی جرګې د مشر میر رحمان رحماني او د هغه زوی اجمل رحماني د بګرام او بهرنیو ځواکونو نورو اډو په قراردادونو او همدارز افغان ځواکونو ته د اړتیا رسولو په تړونونو کې میلیونونه ډالر فساد او اختلاس کړی دی. د امریکا د مالی وزارت وایي دغه بندیزونه د رحماني په ټولي کورنۍ د تطبیق وړ دي، ځکه د وزارت په وینا د رحماني کورنۍ د خپلو شرکتونو له لارې د فساد پیچلې طرحې په لاره اچولې وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو ورځې وړاندې هم د امریکا مالی وزارت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف پر وزیر خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ پر مشر فرید الدین محمود د نجونو د زده کړو او د ښځو د حقونو ځپلو په تور بندیزونه ولګول. امریکا او اروپایي ټولنې وروستۍ دریو کالو کې په ګڼو نورو طالب مشرانو هم بندیزونه لګولي او ځینې علاوه د مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې موجود دي.
د بشري حقوقو ناقضین او مفسدین د افغان ستونزې اصلي عامل دي. د مفسدو په وړاندې د بندیزونو ستاینه کوو او غوښتنه مو ده چې دا بندیزونه د لا پراخ شي، ځکه چې دا د افغان ولس غوښتنه ده. د ناقضینو محاکمه کول د قربانیانو لومړی حق او د عدالت اساس ګڼل کی، چې له عدالت پرته تلپاتې سوله او هوساینه په یو ټولنه کې ناممکن ګڼل کی. متاسفانه په دې وروستیو کې ځینې هیوادونه مفسدینو او ناقضینو ته د خوندیتوب ځالې دي. له نړیوالو مو غوښتنه ده چې د مفسدینو او غاصبینو او د بشري حقوقو ناقضینو سره د حساب ورکولو په برخه کې کوټل اقدامات ترلاسه کړي.
او یو شمیر افغان سیاستوالو بیا د ایران د خارجه وزیر امیر عبداللهیان د هغو سرګندونو پر وړاندې تون غبرګونونه ښودلي چې وایي د طالبانو ډله داعش سره فرق لري او دا ډله د افغانستان د واقعیتونو یوه برخه ده. امیر عبداللهیان چیرې ونه ویل دا باید ومنل شي چې طالبان د افغانستان واقعیت دی او دا ډله اوس مهال د داعش او نورو ترهګرو پر ضد جنګیږي.
طالبان داعش نیست، طالبان بخشی از واقعیت افغانستانه.
د خبرو ته په خبرګون د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي د افغانستان طالبان او د ایران خوندان په خپل منځ کې هیڅ توپیر نه سره لري. خاغلی نبیل پر خپل اکسپانډ زیاته کړي کوتر د کوتر او باز له باز سره باندې لګي او د اخوندانو او طالبانو نه د فکری جلاوالي تم هم باید ونی شي. د حامد کرزي د وخت د ارګ رئیس دفتر عبدالکریم خورم بیا ویلي بهرني ډیپلوماټان باید د افغانستان خاص وضعیت ته په پام لخپل الفاظ او خلوص سره احتیاط وکړي. هغه په لبنان کې د ایران مداخلو ته په اشاره ویلي طالبان د پښتنو استازي نه دي او افغانستان څخه باید د لبنان د جوړولو هڅه ونه شي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په خواني سلاکار ډاکټر سپنتا هم ویلي طالبان او د ایران اوسنی اخوندان چې مجاهدین خلق بولي د افغانستان او ایران ترخه واقعیتونه دي. هغه ټینګار کړی چې افغانستان باید له طالبانو خلاص شي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر بیا دغه څرګندونو ته په اشاره ویلي طالبان تر دې د مخالکو تورانونکو معرفي شوی وو خو اوس نړۍ ته ثابت کړ چې دوی د هیواد اصلي رغونکو دي. او قطر سره ونې د جګړه ځپلو هیوادونو د وضعیت خصوصا د افغانستان د نجونو او مرمنو د حقونو اړوند د دوه نړیوال فورم کوربو. دی کانفرنس ته د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د خزو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړي او خبرداري ورکړه چې له طالبانو سره اړیکې یوازې د نجونو د خونځې په پرانستلو نشي ادي کېدای. که څه هم طالب چارواکو مخکې ویلو چې امریکا او نړۍ ورته د رسمیت لپاره د نجونو زده کړې پلمه کړې دي، خو اغلی امیری ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې موضوع کوم ساده چک نه ده چې د نجونو د زده کړو اجازه ورکړي او تاسو به په رسمیت وپیژندل شئ. دې غونډه کې چې طالبان نو حاضر پاړی اغلی امیری ویلي طالبان قطن د نجونو او ښځو د کار، تعلیم او داسې مسایلو پر سر له افغان ښځو او افغان استازو سره له ناستې ډډه کوي. هغې زیاته کړې ده امریکا په وار وار طالبانو ته خبرداری ورکړه چې تر څو د ښځو او نجونو د کار او زده کړو او د نورو بشري حقونو درناوی ونه کړي امریکا او نړیواله ټولنه ورسره مخ ته نشي تللی. په دې غونډه کې د افغانستان د پرځېدلي جمهوري نظام د پوهنې وزارت سرپرستې رنګینی حمیدی په نړیوالې ټولنې په راس کې په امریکا کلک نیوکه وکړه چې پوره درې کالې په همدې دوه کې د افغان جمهوري نظام د استازو له حضور پرته له طالبانو سره خبرې وکړي او بل اخره د دې په خبره د جمهوري نظام ستنې یو په یو ماتې شوې.
مهمه ده هم ده چې دا غږ د چا لخوا راپورته کیږي. اې دا غږ د داسې کس لخوا راپورته کیږي چې هغوی په واقعي معنا د افغانو ښځو په ځانګړې توګه ټول نورو ټولې موضوعګانې را یو خواته کړو. آیا داسې کسان دي چې هغوی په واقعي معنا د افغان نجونو له غمه مړې دي او یا هم دا غږ د هغه کسانو لخوا راپورته کیږي چې دوی په خپله په بهر کې میشي، د دوی ماشومان د بهر د بهترینو اسانتیاوو د پوهنتونونو د ښوونځیو نه برخمن دي، خو هغوی په افغانستان کې دننه اوسېدونکو کسانو لپاره مدرسې غواړي. نو دا هم ډیره مهمه ده، خو په هر صورت موږ ته د دې غږ جګېدل مهم دي. مهمه دا هم ده چې دا غږ د داسې کسانو لخوا جګ شي چې هغه په مؤثره توګه د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د نجونو په ګټه اوسي، نه ده چې په تاوان یې اوسي.
بلخوا د امریکا ولسمشر تر اوږده ځنډ وروسته د افغانستان په تړاو نظر څرګند کړی او د دې هیواد کانګرس ته استولي لیک کې ویلي په سیمه کې مېشت امریکایي ځواکونه لا هم له افغانستان څخه احتمالي ګواښونه تر څار لاندې ساتي او پر وخت د هر ډول غواخ جواب ته چمتو دي. بایدن داسې محل یاد سرګندونی کړی چې عین حال کې یو ځانګړی امریکایي پلاوی اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بحثونه کړي او د پاکستان د پوز مشر هم د دغه پلاوی له بحثونو سم دستي ورسته د افغانستان اړوند بحثونو لپاره امریکا ته تللی. خو تر هر څه لومړی د جو بایدن سرګندونو تیرونه د افغانستان د سیاست په تړاو نوې ګنګوسې راوپارولې. هغه کانګرس ته په لیک کې ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه له افغانستان بهر ځای پر ځای دي تر څو د امریکا او د متحدینو د ګټو پر وړاندې له دې هیواده د هر ډول احتمالي ګواښونو ځواب ورکړي. په دغه لیک کې چې یو شمېر هیوادونو کې د امریکا د نظامی ځواکونو پر استقرار بحث پکې شوی د افغانستان نوم په سر کې راغلی. جو بایدن ټینګار کړی چې د اړتیا په صورت کې به د امریکا د خلکو او ګټو دفاع لپاره نور اقدامات هم وکړي، خو د دغو احتمالي اقداماتو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
جو بایدن د امریکا د ولسمشر اخیری څرګندونې د افغانستان په حق له د تروریزم د موجودیت او د غوی خطرونه او غربي جهان ته او د غوی هوشدار او یا د غوی ګڅندنه په ضرورت په وخت کې زموږ قواوی ټول آماده دي. دا ټول مسایل په مجموع کې یو نوې ارتباط سره لري. زه فکر کوم چې د نوې کال په شروع کې به ان شاء الله د افغانستان په مسایلو کې ځینې مهم پرمختګونه ولیدل شي.
د طالبان حکومت تر اوسه د امریکا د ولسمشر دغه لیک ته خبرګون نه دی خوده. خو د طالبان حکومت تل ټینګار کړی چې هیڅ ترهګری ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د امریکا د متحدینو او نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان ګاونډیان له افغانستان څخه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو په اړه ډېر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه وزارت راپور وایي که څه هم طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو د یاد وزارت په وینا لا هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي. او له پاکستان په تیرو دوه میاشتو کې په زور د شړل شوی افغانانو شمیر دا ونه له 500 زرو تن واوخته، خو دغه یواد اوس غواخ کړي هغه افغانان هم نه پرېږدي چې قانوني اسناد ولري مګر سیاسي فعالیتونو کې ښکېل وي. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر په یو بیان کې ویلي غیر قانوني کډوال د پاکستان په امنیتي او اقتصادي وضعیت یو درون پیټو. د پاکستان موقت صدر اعظم انور کاکړ بیا په یو تازه بیان کې ویلي شړل شوی کاروباري افغانان بیرته کول شي چې په ویزه پاکستان ته ستنه شي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی په اکتوبر او نومبر میاشت کې له پاکستان 420 افغانان اخراج کړي دي. سرفراز بوکتی همدارز ویلی لستنه هغه افغانان هم شړل چې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل خو په سیاسي فعالیتونو کې ښکېل وو. بوکتی د دغو لسو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو خبرداری ورکړی چې له پاکستانیانو پرته هر څوک په سیاسي فعالیت ونیول شو وبه شړل شي. د پاکستانی چارواکو په قول د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته دوی هر ورځ نږدې 18,000 افغانان چې په وینا یې پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې اخراجي. نړیوالو سازمانونو ویلي پاکستان په ډیر بد وخت کې افغانان بیرته ستنوي او د دوی د اخراج په لړۍ کې تر دې دمه پراخې بشري سرغړونې شوې دي.
جبران را استلی په واځ زور کده دا نه ورا سره کړی مار بچانو رسک نه پاته کی د ګور اوس ما شای دلته اوس پنځګور کې پاته د څون د کوټې څخه څونه اخواته دی خو ډیر اخو تقریبا 100 کیلومتر اخواته دا ټول مش پاته دی. خدغه جبر ظلم څه ته وای؟ ظلم چی شي دا؟ خدغه ظلم دی.
او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې پښتنې فعالې ملالې یوسفزۍ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان اوسنۍ واکمنۍ سره دې اړیکې نه نورمالوي او ټینګار کړي چې د پاکستان په شمول ټوله نړۍ دې دا ثابت کړي چې رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو ملاتړ کوي. نوموړي په جوهانسبرګ کې د نیلسن مانډیلا په یاد کلنۍ غونډه کې د طالبانو لخوا د ښځو پر ازادۍ او محدودیت وضع کوونکو تګلارو او فرمانونو نیوکه کړې او ټینګار کړي چې نړیوال باید جنسیتی تبعیض پر رسمیت وپیژني او ټینګار دا دی چې د نړۍ ټول فعالان دي د طالبانو سره د تعاملاتو مخنیوي لپاره فشارونه وارد کړي. ملال یوسفزۍ همداراز د افغان کډوالو د شړلو اړوند پاکستان پالیسیو باندې هم نیوکه کړې او زیاته کړې ده چې پاکستان هغو افغانانو باندې هم ځمکه تنګه کړې چې د دې په وینا د طالبانو له جبر نه کډه کړې او اوس به د دغو ټولو افغانانو لوني افغانستان کې له زده کړو هم محرومیږي. هغې ویلي د افغانستان د سولې مذاکراتو کې د پاکستان د ور شاملېدو مخالفه نه وه، خو باید په دې مذاکراتو کې د ښځو استازولي شوې وای او پاکستان باید د افغانستان په تړاو د یو ګاونډي په توګه خپل مسؤلیت پیژندلی وای.
Afghan organizations and international partners are already piloting digital learning platforms, science and maths lessons on TV and radio, and interactive lectures via SMS and social media. We need philanthropists and institutions to fund these innovations, which is the only way that Afghan girls are going to learn what they are banned from going to school.
او په تیرې میاشت کې د تاجکستان او اتریش او مسکو په کوربتوب د طالبانو د سیاسي او وسلوالو مخالفانو تودو غوندو پاکستان او سیمه ته د افغانستان په تړاو د امریکایي پلاوی سفرونو د جو بایدن لخوا د افغانستان په اړه کانګرس ته خط لیکلو او نور خوځښتونو داسې انګیرنې راپورته کړي دي چې نړۍ د طالبانو په اړه نوې څه کول غواړي، خو طالبانو په دې تړاو ځینې اوازې رد کړي دي. تیره اونۍ د دې انګیرنو یو برخه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار رابرسیره کړه او ټینګار کړی چې امریکا طالبانو ته ویلي که ځینې غوښتنې ونه مني نه د دوی د مخالفانو ملاتړ به وکړي. ګلبدین حکمتیار ویلي دا عادي خبره نه ده چې یو شمېر هیوادونه دي د طالبانو مخالفانو ته د ناستو اجازه ورکړي، بلکې د ده په وینا امریکا طالبانو ته د دوهې د هوکړې سره سم د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره د 14 کسانو لیست ورکړی او ګواښ کړی که دا عملي نشي نو د مخالفانو ملاتړ به وکړي.
چې ویل کېږي امریکا په دې شپورځو کې خپل لهجه بدل کړې د طالبانو په ارتباط په موقفو کې تبدیلی راغلې او حتی ګواکې د امارت اسلامي غوښتي چې د دوهې د معاهدې مطابق باید ټول شمول حکومت جوړ شي او حتی ویل شوي دي چې یو فهرست یې هغوی ته ورکړی. وضاحت باید امارت اسلامي له لورې وشي او ورته ویلي دي چې که دا شرایط ونه منل شي او په دې ژمنې باندې عمل ونه شي نو بیا به امریکا د مخالفینو مرسته کوي.
هغه له طالبانو د دې اوازو اړوند وضاحت وغوښته، خو ورسره سم د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پر ایکس پاڼه ولیکل امریکا طالبانو ته هیڅ کوم نوملړ نه دی سپارلی. هغه ویلي هیڅ چیرته له هیچ چا سره په دې تړاو خبرې نه دي شوي او نه د دا ډول حکومت د جوړېدو پر سر هوکړه شوې ده. مجاهد ګلبدین حکمتیار او نور مشرانو ته یادونه کړې چې باید دوی بې اسنادو خبرې ونه کړي. ګلبدین حکمتیار چې پخوا به یې د جمعې په خطبو کې دا ډول څرګندونې کولې له اوږدې مودې راهیسې د جمعې له خطبې او امامت منه شوی، خو نوموړی اوس په انلاین ډول خپلو پلویانو سره ناستې کوي او کله ناکله د مسایلو په تړاو خپل نظر شریکوي.
د بین المللي جامعې د مسلسل تاکید
او غشتنو پا اساس د دوهی د توافقاتو پا اساس باید دوی یو اساسی شرط دا مشمول حکومت جوړېدو او یو تعداد نور مسائل لکه د ښځو حقوق د ښځو مکتبونه تروریزم سره جنگ او مواد مخدر د منځه وړاند دا ټول هغه مسائل دي چې بین المللي جامعې د موجوده سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي. پس په همدې اساس داسې معلومیږي داسې څرګندیږي چې په اخرو څو هفتو کې همدغه شرطونه چې دوه نیم کاله پر تېر شوي دي اوس د عمل جامع پاوندي. جهانیان به دې موضوع ته خوشبینه دي، تر ډېره ځایه پر د پردې شاته پر دې مسایلو بحث سوی دي، مقابل طرف ته قناعت ورکړل سوی دي، او ورتستی یو تعداد ملاقاتونه یو تعداد رفت آمدونه په دې حکله جریان لري چې زه دا ویلی سم چې د پاکستان د نظامي چارو لوی درستیز یا د آی اس آی مشر امریکې ته سفر کړی دي او همدغه ارتباط د دوی سره خبرې کول کیږي.
او په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه او په خپل افغانستان ته له پاکستانه تازه راستنه شوی کډوال روزګار او د نوي ژوند برخه کې ګواښونو ته اندېښمن دي او نوي سلنه راستنه شوی کورنۍ له ډیورنډ کرخې دی غاړه خیمو کې شپې تروي. خو د طالبانو د حکومت یو چارواکي ادعا کړې ده چې دوی به کډوالو ته 200,000 نمرې ځمکه تقسیم کړي. د طالبانو د کارنې وزارت سرپرست مولوي عطا الله عمری چې د کډوالو د کمیټې مشر کوي وایي حکومت پریکړه کړې چې دا 200,000 نمرې ځمکه د کډوالو د کورنۍ د غړو د شمیر لمخې په بیلابیل ولایتونو کې دوی ته ورکړل شي. خو د طالبانو د حکومت دغه چارواکي دا نه دی ویلي چې دا ځمکې په کومو ولایتونو کې راستنه شوي او کډوالو ته ویشل کیږي او دا چې ساختماني چارې باید څنګه ترسره شي.
پنځه نفوس پورا چې کوچنی کور هغه ته پنځه بسپه تر لس افراد چې نفوس په کور کې ولري هغه دپاره لس بسپه تر لس چې اضافه په کورنۍ کې هغه دپاره پنځه لس بسپه دا ورکول کیږي ملکیتان دا سکونت لپاره هغه مهاجرین ته ورکول کیږي چې ګرسرم افغانستان کې مزکونه لري.
دا په داسې حال کې چې د اسلامیک ریلیف نړیوال بنسټ سروې ښیي که څه هم ژمی را رسېدلې خو پاکستان نه راستانه شوي 90% کډوال لا هم د بېکورۍ له ستونزې سره مخ دي. طالبانو که څه هم دغو کډوالو ته د ښو امکاناتو برابرولو راپورونه ورکړي خو د یادې سروې له مخې دمګړۍ له هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه یو یې خواړه نه لري او د هرو دریو ستنو شویو کډوالو څخه دوی چې شمیر یې 2.5% کیږي د نسناسي د هاضمي اړوند ناروغیو څخه کړیږي. په دې سروې کې ویل شوي ډیرو دغو افغان کډوالو په پاکستان کې خپل ژوند جوړ کړی وو او اوس د یوه ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. او سم د ټولنیز رسنیو پاڼی اړو د پخوانی افغان حکومت یو لوړ رتبه جنرال سمی سادات د ټولنیز رسنیو ایکسپانډ په یو سپیس مرکه کې دا کړی دی چې راتلونکي کال پورې به ټي ټي پی او نورې وسله والی ډلې د پاکستان حکومت ته لوی سرخوږی جوړ کړي. نوموړي یاد کړی پاکستان چې پخوا یې له افغانستان سره د ډیورنډ 2000 کیلومتره اوږدې کرښې ته د امنیت ساتلو په نوم له امریکا مالی مرسته ترلاسه کوله اوس په خپل ځان د دې کرښې د امنیت ساتلو توان نه لري او که د طالبان حکومت ټي ټي پی ونشي ځپلی تر راتلونکي کاله پاکستان ته په لوی ګواښ بدلېدای شي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ جګړه رښتیا ده او دغې وسله والې ډلې داعش او بلوڅانو د ډیورنډ پر کرښه تر دې دمه ګڼې سیمې نیولې چې پاکستانی رسنیو د پاوز د سانسور له امله راپورونه نشي پرې ورکولی.
پاکستان او د ټي ټي پی جنگ رښتیا دی، دا جدي دی او دا ډېر خطرناک دی. ټي ټي پی د پاکستان طالبان دغه سي متحد او دغه سي افراطي خلک دي لکه دا تس چې اورېدلې دي، یعنی تس په شاید دلیر څه خلدلې. ما د ټي ټي پی سره نږدې کار کړی، زه په امنیت ملي کوم، موږ جوابي تر سره درلودل، ډېر سره کښېنستلی یم. ډېر ظالم خلک دي او ډېر یو جدي تروریستي ډله ده او د دې ظرفیت لري چې پاکستان ته دوامداره چالش پیدا کړي. حتی د دې ظرفیت شته چې په آینده کال کې که چیر طالبان پر دې ډېر جدي بندیز را نه ولي چې د پاکستان بعض ساحې دی ونیسي، د قلب د وزیرستان کې، په چترال کې، په باجوړ کې، بلوچستان پر شاوخوا، د اوسم د پنجګورو خزدار دا ساحې ټوله د غنی ولید یا ټي ټي پی نیولید یا داعش نیولید. پاکستان ډېر خاوره د لاسه ورکړې ده په دغه یو کال کې. خو دلته مطبوعات دا شان سره کنټرول د تخپل په پوهېږي.
هغه د طالبانو په حکومت کې هم د ټي ټي پی په تړاو د اختلافاتو خبره کړې او زیاته کړې ده چې یو ډله طالبان غواړي ټي ټي پی د پاکستان د خوشحالۍ لپاره وځپي، خو بل ډله چې پاکستان ته راتلونکي کې د دوی د حکومت د بیا چپکولو برخه کې د ګواښ په سترګه ګوري، د ده په وینا ټینګار لري چې د پاکستان پر وړاندې یو څه ګواښونه وساتي. او سم د ټولنیزو رسنیو بل موضوع، طالبانو په افغانستان کې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ له ډېره وخته روانه کړې، تر څو د دوی په وینا د طالبانو له صفونو څخه د ناوړه استفاده کوونکو جیلي طالبانو او د کم عمره طالبانو تصفیه وکړي، خو په دغه تصفیه د ټیټې کچې د طالبانو نیوکې زیاتې شوې. دوی په یوه ویډیوي تمثیل کې دا په ډاګه کړې ده چې طالبان له خپلو خلکو هم د تصفیې د فورمو په تاییدۍ کې رشوت اخلي.
بس دا مې اونده سره وځي تاسو تاسو په لومړي چکر راو مالزه دي انډیوالا ان ته دا ورې مرې مور ولم
ګوډي آباد کاری صاحب ډیر لایک ا دغه تاسو را سیدا د سیدا مجاهد دا که سړک کاری صاحب ته پیغام
ستاسو دا په داسې حال کې چې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم دا څو ورځې وړاندې ویلي چې افغانستان کې دا مهال د فساد کچه صفر ته ښکته شوې ده. بل خو د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت په بلوچستان کې د هغو بلوچستانو مرمنو میندو خويندو لاریونونه کړی دي چې د دوی د وینا له مخې له کلونو راهیسې پاکستاني ځواکونو جبرن نادرکه کړی دي. د بلوچ فعالانو په وینا پاکستان یوازې 2023 کال کې شپېته بلوچستان وژلي او شپږ سوه نه زیاتې مړې او ژوندې ورک کړي دي. په دې اړه لاریونو کې یو شمېر مېرمنو د پاکستان په موقته کابینه کې بلوچ وزیرانو او پارلماني غړو ته پیغورونه ورکړي او دوی د پاکستان د پوز په غلامۍ تورن کړي دي. په ټولنیزو رسنیو خبرو شوی ویډیوګانو کې یو شمېر بلوچ مېرمنو ویلي په خوا به دوی باور درلود چې رونه به د خویندو ساتندویان وي، خو اوس د پاکستان په زندانونو کې د دوی بلوچستان رونه پرته لدی بل اثر نه لري چې خویندې به د ژغورلو لپاره راپورته کیږي. د پاکستان پوز د بشري غورزنګون لخوا تورن دی چې تر دې د مې لزګونه زره پښتانه او بلوچستان اختطاف کړي دي، په جیلي پولیس مقابلو کې وژلي، د شپې له کوره یې ایستل شوي او یا هم له خپل ملاتړ څخه د برخمن وسلوالو په لاس یې وژلي دي. او کسام تیرونه د برېټانیا له سفیر سره د پاکستان د جمعیت علما ګون مشر مولانا فضل الرحمن په خپل لیدنه کې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانانو کلتوري سختی بللې وه او طالبان په دې کې ملامتې نه خلاص کړي، خو فعالان ورپسې د سرود او سندرو په مجلس کې داغه د ګوند د غړو ناست افشا کړی ده. افغان او ملت پالو فعالانو ادعا کړی چې د پاکستان ولایان افغانستان کې د طالبانو د تونلارو په لسی او ملاتړ کوي، خو خپل ایلونی زده کړو ته زی دوی موسیقي آزادانه کې یو د خپل نظام لملاتړ پرته بل خبره لانه شي کوله. او کسان پاکستان تیرونه د ډیر اسماعیل خان په درابونو کې د پاوس په یو مرکز د ټي ټي پی د یو خنډي بریټ تلفات درې تنه خودلی، خو ټي ټي پی ورپسې سم دواره په ټولنیزو شبکو د بریټ د ځای ویډیو خبره کړي او د زیاتو تلفاتو اړولو ادعای کړي ده. ټي ټي پی په دغه ویډیو کې دا کړي چې لک تر لګه یو لس پاکستانی نظامیان په یو نیمه دقه کې د نخوښتون کې ټوپک په مرسته وژل دي. د پاکستان د پاوس په وینا دا بریټ پینځو وسلوالو کړي وو چې د رسنیو د راپورونو لمخې مرګ جوړ لبکې دیر شو تنو ناوختی و. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالب خبری دادی چې چین د تر ټولو چټکو ټرینونو له امله مشهور دی. تر دې دمه 1500 کیلومتر پر ساعت مزل کوونکي ټرینونه هم لرل، خو اوس داسې ټرینونه جوړی چې یو ساعت کې تر الوتکې هم چټک زر کیلومتر واټن وهي. د دې ټرینونو لومړني کارونه څو میاشتې وړاندې پیل شوي وو، خو لا وخت شته چې انجنیران نوي جوړ شوي ټرینونه په یو ساعت کې شپږ سوه او یوویشت مایل چټک مزل ته چمتو کړي. د ماګلیو په نوم دا ټرینونه به د مسافرو ترڅنګ د کارګو یا سوداګریزو اموالو د لیک توان هم ولري. دا مهال د چین، جاپان او هند په شمول اروپا کې تر 400 کیلومتر پورې پر ساعت چټکتیا لرونکي ټرینونه چلیږي. او مصنوعي ځیرکتیا چې له انسانانو به کمپیوټرونه، موبایلونه، انټرنیټ، ماشینونه او ډیر وسایل زیات هوښیار کړي، خو په اړه اندېښنې هم شته. له همدې امله تازه د اروپایي ټولنې غړیو هیوادونو د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو په سر توافق کړی دی. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده. که سرغړونه ترې ثابت شي، هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته پاملرنه نه ده کړې، له 1.5 میلیونه تر 15 میلیونه یورو پورې به جریمه شي. نور حال په ریپورت کې ګوري.
اروپایي ټولنې په غړو هیوادو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده.
اروپا د موضوع اهمیت درکړی او د نویو معیارونو د ټاکونکو په توګه خپل ځای د یو بنسټ په حیث ثابت کړ. پر دې نوی مسیر به یو ځای ګامونه وچتو. فکر کوم دا یو تاریخي ورځ ده.
د اروپا د پارلمان استازیو او د دې ټولنې غړیو هیوادو وروسته له اوږدو بحثونو د مصنوعي ځیرکتیا